جبرائیل علیہ السلام دومره لوی وو چې هغه کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم لیدلی وو. د اسمان یوه کناره یعنی غاړه پوره ډکه وه، هغه یې ګیر کړي وه، شپږ سوه وزرې وې. نو دا فرشتې خو ښکاري چې د هغو نه هم لوی دي په سایز کې، او دی عرش اوچتول واله فرشتې دي. لیکن یوه خبره یاد ساتئ، مونږ دا نشو ویلی نعوذ بالله نعوذ بالله چې الله تعالی په عرش باندې ناست دی، داسې مونږ نشو ویلی، بلکې مونږ داسې ویلی شو چې هغه په عرش باندې مستوي دی. اوس څوک داسې هم نشي ویلی چې الله هر ځای موجود دی، داسې څوک نشي ویلی، ځکه چې الله تعالی په عرش باندې موجود دی، په عرش باندې مستوي دی. د قرآن واضحه آیات دي د دې په باره کې، او که مونږ وایو چې الله تعالی هر ځای د خپل ذات په وجه موجود دی، نو دا د دې آیاتونو مخالفت کوي. وهو معكم اينما كنتم، د دې مطلب دا نه دی چې هغه جسمانی طور ستاسو سره دی، بلکې د خپلو صفاتو او علم په اعتبار سره، د مدد په اعتبار سره، د کتو او اورېدو قدرت طاقت د دې هر څه په وجه هغه زموږ سره دی. لیکن داسې مه وایئ چې هغه هر ځای موجود دی د خپل ذات په وجه، نه. ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع، او نه څوک د هغو د اذن نه بغیر شته ستاسو شفارس کول واله. دا نه ده چې هغه ستاسو شفارس کول واله نه دی، هغه به څنګه سفارش کوي؟ هغو ته خو په خپله ټوله ورځ سفارشونه کیږي. نو دلته مطلب څه دی؟ یعنی د هغو د اذن نه بغیر ستاسو څوک سفارشي هم نشته. نو الله تعالی ستاسو مولا دی، او د هغو نه سوا ستاسو څوک مولا نشته، څوک ولی نشته. د ولی مطلب دی مولا. د جنگ احد په موقع باندې ابو سفیان ویلي و کنه چې کله جنگ ختم شو، هغو نبی کریم صلی الله علیه وسلم له آواز ورکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاموشه وو. بیا ابو بکر صدیق رضی الله عنه له آواز ورکړو، هغه هم خاموشه وو. حضرت عمر رضی الله عنه له چی آواز ورکړو، نو هغه خاموشه پاتې نشو. هغه ورته وی چې مونږ ژوندې یو. ابو سفیان وی چې د هوبل شان دی اوچت وی، هوبل د هغوی بوت وو. حضرت عمر رضی الله عنه او فرمایل چې الله اعلا و اجل. بیا ابو سفیان ورته وی چې لنا العزة ولا عزة لكم، زمون سره خو عزة دی او ستاسو سره عزة نشته. نو سبحان الله، حضرت عمر رضی الله عنه او فرمایل الله مولانا ولا مولا لكم، الله زمون مولا دی او ستاسو مولا نشته. ای ایمان والو، الله هغه دی چې هغه ستاسو مددگار دی، الله زموږ مولا دی. دا څومره غټه خبره ده د مؤمن د تسلۍ دپاره چې ستاسو مددگار هغه دی چې د کایناتو رب دی. نو مؤمن خو چرته یوازې نه وي، چې د چا سره دومره غټه هستي وي نو بیا د نور چا څه ضرورت وي هغو ته. تاسو دا وګورئ که نه، بلکې د یو ملک صدر دی یا د یو ملک بادشاه دی، هغه به څومره خلک پیژني، د څومره خلکو مخې ته به لاس وړاندې کوي. هغو ته خو دا هم پته نه وي چې زما په ملک کې اوسېدو والله د یو یو بنده څه نوم دی. هغو ته خو دا هم پته نه وي چې زما په ملک کې د اوسېدو والله یو یو بنده څه نوم دی. هغو ته کیدی شي چې صرف دومره پته وي چې د دې ځای صرف دومره آبادي ده، چې څومره څوک زیات طاقت واله وي د هغو په سر دومره ډېر کارونه وي. هغو ته بیا څه پته وي چې زما په ملک کې لا فلانۍ ښځه هم ده. لیکن الله تعالی د کائناتو مالک دی، هغه د یو یو بنده نوم پیژني. د هغو ورته پته ده چې هغه څه کوي، د هغو د پرون، د نن، د سبا، د هر څه ورته پته ده. او هغه د خپلې دوستۍ لاس وړاندې کوي چې زما نه سوا ستا څوک نشته دی، یو دوست نشته ستا. یعنی چې انسان صحیح ایمان والا وي، نو د هغو څومره قیمت وي چې یو دومره عظیم رب چرته هغه او چرته یو انسان. او هغه فرمایي چې زما ولایت یعنی دوستی ستا د پاره ده، هغه خپله دوستی ستا سره کوي. نو هغه تاسو قبلوي کو په دې دنیا چرته یو بادشاه زموږ نوم یاد ساتي، دوستی خو لا پرېږدوه، ځکه چې هغه خو د وړو وړو خلکو سره دوستی نه کوي، هغه د لویو لویو خلکو سره کوي، ځکه چې د هغو دپاره خو ډېر خلک وي. لیکن د الله تعالی خداغې نه زیات مخلوق دی. لیکن سبحان الله، الله تعالی د دومره وړوکي مخلوق څومره خیال ساتي. هغه په خپل وای چې زستا سو دوست يم مددگار يم چې زیم ستاسو د سفارش لپاره زما د اذن نه بغیر څوک ستاسو سفارش هم نشي کولی. هغه مونږ ته وایي که نه چې تاسو ته څومره نږدې یم، نږدې ملګري ته هم ولي وایي. نو چرته دا سوچ مه کوه چې تو یوازې یې، او دا سوچ مه کوه چې هر چا تو پرېښې یې او ستا څوک نشته. زیم ستا دوست، تا ته یې د دوستۍ لاس وړاندې کړی دی. د دې خبرې په وینا سره مونږ ته وړاندې کېدل او دا دوستي قبلول دي. نو ولې مونږ هغو طرف ته وړاندې کیږو د هغو سره مونږ خپل تعلق زیاتوو؟ نو دا څومره ښکلې خبره ده چې د الله نه بغیر واقع زموږ څوک ولي نشته. او په دنیا کې هم که په دنیا کې هم څوک خپل دوست جوړول غواړي، په آخرت کې خو هغه دی ولي. لیکن که په دنیا کې هم څوک ولي جوړول غواړي که نه، ځکه چې بعضې وخت خو په دنیا کې زموږ لپاره څوک فارغ هم نه وي، او د هغې وجه دا ده چې د خلکو سره وخت نه وي. او که څوک ستاسو د دوستۍ دپاره موجود هم وي، نو هغوی ستاسو په خبره باندې نه پوهیږي چې ستاسو څو جذبات دي، څو تاسو ویل غواړئ، څو ستاسو مجبورۍ دي، ستاسو څو غمونه دي، ستاسو څو فکرونه دي او ضرورتونه مو څو دي. هغه ستاسو د زړه په حال نه پوهیږي. او که څوک ستاسو د زړه په خبره باندې پوهه هم شي، نو هغوی ستاسو دپاره څو نشي کولی. نو دا مددگار هم په ولي لفظ کې راغی، نو خلک زموږ مدد هم نشي کولی. او څوک ستاسو شفیع نه دی، د دې دا مطلب نه دی چې هغه ستاسو شفیع دی. د دې مطلب دی چې د سفارش اذن به هغه عطا کوي، بلکې د قیامت په ورځ باندې انبیاته اولیاته مؤمنانو له به هم د سفارش کولو موقع ورکړی کیږي. حافظ القرآن والو ته هم، شهدا ته هم، او ځینو غریبو خلکو ته هم. یعنی څوک چې به جنت ته ځي، د رمضان میاشت به هم سفارش کوي، سورة الملک به هم سفارش کوي. نو داسې ډېرې خبرې راځي په حدیث کې. او قرآن مجید به هم سفارش کوي، یعنی شفاعت به کوي. افلا تتذکرون، بیا ولې تو نصیحت ناخلی؟ تو سوچ نه کوې، غور او فکر نه کوې، دا ټولې خبرې اوري او بیا هم انکار کوي لکه چې دې اورېدلی نه وي. الله اکبر! دا شفاعت هم د دې مونږ خلک په صحیح مطلب نه پوهیږو. او زمونږ دا خیال وي چې مونږ څوک ونیسو او چې څوک مونږ ځان له سفارش له ونیسو، نو هغه به زمونږ شفاعت کوي. زمونږ په وینا سره څوک سفارشي نشي جوړېدی چې تر څو پورې د الله تعالی اذن یعنی اجازت نه وي. که د الله اجازت نه وي، نو هیڅ څوک سفارش نشي کولی. او الله تعالی چې د چا دپاره وغواړي، نو هله هغه بندله د شفاعت اجازت ورکوي او چې د چا دپاره وغواړي. یدبر الامر من السماء الى الارض، او لکه ما چې درته ویلي وو چې هغه د پیدایش نه پس داسې نه کوي چې هغه شی یا بنده پرېږدي. هغه یعنی الله تعالی تدبیر کوي، پلانینګ هم تدبیر دی، او په دې کې حفاظت هم راځي. د ټولو کارونو پلانینګ داسې چې د هغې کوم انجام وي، ریزلټ وي، هغه چې کوم احکامات درکوي، د احکاماتو د اکزیکیوشن دپاره هغه بیا څو کوي؟ من السماء الى الارض، نو هغه تدبیر کوي. او هغه کار چې کله د اسمان نه ځمکې ته راځي، ثم یعرج الیه، بیا هغه خیجي هغو طرف ته، یعنی الله تعالی طرف ته ځي. اوله د بره نه لاندې راځي، ټیک ده؟ یعنی د هغو حکم د بره نه لاندې راغی چې څو کول دي، څوک به پیدا کیږي، څوک به مري، چا ته به عزت میلاویږي، چا ته به بېعزتي میلاویږي، د کوم یو چینجي نه به چینجی پیدا کیږي، د کوم یو مهی نه به کوم مهی پیدا کیږي، څومره باران به کیږي، کوم بوټي به د ځمکې نه راټوکیږي، څوک به چا له فایده ورکوي، د چا په ژوند کې به څو کیږي. دا ټول احکامات د بره نه لاندې راځي. او دلته د امر نه مطلب دنیاوي معاملات دي. نو بیا فرشتې په هغې باندې کار کوي چې څنګه هغوی ته کول دي هم هغسي. بیا هغوی د دې ریپورټ واخلي او بره ویسي. او بیا ثم، یعنی لږ وخت پکې لګي چې هغه کار وشي، نو بیا هغه بره لاړ شي هغو طرف ته، یعنی الله تعالی طرف ته. فی یوم، په داسې ورځ کې، کان مقداره الف سنه، چې د هغې مقدار زر کاله دی. مما تعدون، چې هغه تاسو شماروي، یعنی په څومره وخت کې چې فرشتې د بره نه لاندې راځي، بیا هغوی کارونه مکملوي، هغوی برزی او الله تعالی له ریپورت وړي، هغه د انسانانو عملونه وي او څومره فیصلې چې شوي وي د هغې ریپورت د ځان سره بره ویسي، او دا ستاسو چې کوم کلونه دي د هغې مطابق زر کلونه دي. لیکن د دې مطلب دا دی چې دا کارونه الله تعالی په یو کون سره کوي، ګنې د دې ټایم څومره دی؟ زر کاله زموږ د کیلندر مطابق. تاسو د اسمان نه د ځمکې پورې فاصله وګورئ، د اولني اسمان نه د ځمکې پورې کم از کم 500 کاله لګي. اوس دا کار لاندې راځي، بیا د دې نه پس فرشتې هغه کارونه پوره کوي او بیا هغه بر وړي. په اصل کې په دې باندې پوهېدل زموږ لپاره دومره آسان نه دي، ځکه چې دا خبره زموږ په عقل کې نه راځي. موږ سوچ کوو چې دا به څنګه کیږي، هغه به څنګه وشي، الله تعالی بیا څنګه د کارونو تدبیر کوي او فرشتو لی ورکوي، بیا هواګانې او رزق، باران، روحونه غستل، حادثې دي، دغه شان دا هر څه کیږي او بیا یې هغوی بروړي. او دا ټوله فاصله د زرو کلونو ده، لیکن فرشتې دا د یوې ورځې نه هم په کم وخت کې کوي، زری کوي. نو د دې ټولو خبرو ښه جواب ابن عباس رضی الله عنه ورکړی دی. هغه فرمایي چې یو دلته او یو په صورت معارج کې هم خبره راغلې ده، په هغې کې یو آیت دی چې په هغې کې د 50,000 کاله خبره شوې ده. نو دا دوه آیتونه الله تعالی په خپل کتاب کې رالېږلي دي، او الله تعالی په دې باندې بهتر پوهیږي. او ما ته دا بد کار ښکاري چې د قرآن په باره کې هغه خبره وکړم چې د هغې ما ته پته نه وي. یعنی هغه هم دا خبره پرېښوده چې دا څنګه کیږي، یعنی څه حساب کتاب دی، یا د قیامت چې کوم امور یعنی فیصلې دي هغه به الله تعالی ته پیش کیږي، هغه یې مطلب دی، او هغه به دغه شان د زر کاله په ټایم کې ځي. والله عالم. تاسو ګورئ، جبرائیل علیه السلام به وحی راوړی، بیا به واپس تلو. په دې کې په کار ده چې په زرګونو کلونه لګېدلی وي، لیکن هغه به زر زر راتلو او فورا به واپس هم تلو. او دا هم کیدی شي چې د یوم نه مراد د قیامت ورځ وي، یعنی الله تعالی د اسمانونو نه واخله د ځمکې پورې د ټولو کایناتو تدبیر کوي، او بیا به یو وخت راشي چې دا ټوله سلسله به ختمه شي او د انسان ټولې فیصلې به د الله په بارګاه کې پیش شي. او دا قیامت دی، دا ورځ به 1,000 کاله وي. اوس بنده سوچ کوي، په سورت المعارج کې په 4 آیت کې دي: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. په دې آیت کې د 50,000 کالو خبره ده، او په دې آیت کې د 1,000 کاله خبره ده. نو که واقعي دلته د قیامت ته ورځ خبره وي، نو د قیامت ورځ هلته 50,000 او دلته 1,000 کاله ولې ده؟ کیدی شي چې د هر یو د اعمال مطابق وي ده. د چا اعمال چې څومره سخت وي په چا باندې به هغه ورځ 1,000 کاله وي، او د چا د پاره به داسې وي لکه خلک چې وایي چې زما د پاره یو منټ د 100 کالو برابر وو. چې کله موږ د سخت وخت خبره کوو، نو هغه وخت په ګرانه باندې تیریږي. دغه شان به په ځینو خلکو هغه ورځ 50,000 کاله وي. دا یې هم معنی کیدی شي. والله عالم. دا چې کومې د راز خبرې دي دلته، داسې ښکاري چې الله تعالی د یوې ورځې تدبیر کوي. ستاسو 1,000 کاله او د الله په نیز هیڅ هم نه دي. هغه کارونه فرشتې په 1 ساعت کې وکړي او لاړې شي، ټیک ده؟ او الله تعالی چې فرشتو له کوم کارونه ورکړي دي، دا کارونه الله تعالی ټول په یو کون سره هم کولی شي. د هغو څوک مددګار نه دي په کار، ټیک ده؟ دا صرف د الله تعالی یو نظام دی. هغه په خپله کارونه کوي، لیکن هغو فرشتې مقرر کړي دي. هغه په خپله رزق ورکوي، لیکن هغو د رزق لپاره هم فرشتې مقرر کړي دي. دغه شان هغه په خپله د یو کون سره وریځې د یو ځای نه بل ځای ته بوتلی شي، لیکن هغو فرشتې په دې کارونو لګولي دي. یو سیستم یې جوړ کړی دی، ټیک ده؟ او موږ ته د قرآن او حدیث نه پته لګي چې د هر څیز دپاره جدا جدا فرشتې دي. لکه په طایف کې د غرونو فرشته نازله شوې وه، د دې مطلب دی چې د غرونو دپاره هم فرشته وه. چې هغه فرشتې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وي چې زو دا طایف واله د دې غرونو په منځ کې اوچه قوم. دغه شان کرامن کاتبین جدا فرشتې دي، نکیر منکر جدا دي، وریځې چلول واله جدا دي، زموږ د حفاظت فرشتې جدا دي. د دې مطلب دی چې فرشتې په څومره کارونو باندې مأمور دي، دا ټول چې د الله تعالی پلانینګ دی او بیا د هغې مطابق هغوی له اسباب ورکړي دي چې کوم کار به څنګه کوئ. بعضی خلک شرک داسې کوي چې فلانی ولی الله تعالی په سمندرونو باندې مقرر کړی دی، فلانی د اولاد د پاره مقرر کړی دی، ځکه خلک کله یا علی مدد وایي یا د یولس میزوان وایي، گنجی بخش مدد وایي، غریب نواز، دا تا صاحب، پیر بابا یا رسول الله داسې خبرې کوي، ځکه چې هغوی وایي چې دوی سره هم طاقتونه دي، الله تعالی ورله ورکړي دي، او هغوی وایي چې څنګه د فرشتو سره دي نو د دې سره هم کیدی شي، حالانکه د فرشتو په باره کې خو په قرآن او حدیث کې ثبوت موجود دی. د دې باباګانو ثبوت ته کوم ځای نه راغلی دی؟ نو تاسو هم خپل دلیل راوړئ د قرآن نه یا حدیث نه، څه حقیقت دی په دې خبره کې؟ په خپلې جوړې کړې دي، دا د دې د خولې خبرې دي، لکه څنګه چې مشرکین مکه والو ته ویلې شوي وو چې دا صرف د دې د خولې خبرې دي، نور هیڅ هم نه دي. نو دا خبرې خلکو جوړې کړې دي چې فلانی بابا له د فلانی کار د پاره لاړ شه نو ستا مراد به پوره شي. دلته ویلې شوي دي چې د اسمان نه واخله د ځمکې پورې څومره کارونه دي، دا د الله تعالی تدبیر دی، په دې کې هیڅ څوک شریک نه دي، دا صرف د الله په حکم او اجازت باندې کیږي. د کوم حکم چې هغه تدبیر کوي هغه د اسمان نه ځمکې ته راولیږي. ګوره، دا خو لا اله الا الله ده کنه، کلمه ده هم دغه چې زه هیڅ هم نشم کولی او نه بل څوک څه کولی شي، صرف الله کولی شي هر کار، چې الله هر څه دی، دا خوده زمون کلمه، تاسو الله تعالی خپل هر څه جوړ کړئ، دا زمون کلمه ده، د دې د زده کولو هم موږ ته ضرورت دی، دا ایمان هم موږ له راسخ کول دي دننه، چې کوم خلق د الله تعالی نه علاوه نور چاله اختیارات ورکوي دا وخت هغه په شرکی اخته شي. د اولاد ذمہداری یو کس لورکړه، د مشکلاتو حل کولو ذمہداری بل چا لورکړه، څوک د رزق د پاره جوړ کړو او څوک د بیماری د شفا ورکولو د پاره مقرر کړی وي. پته نشته چې دا دوی ته چا په خوب کې خیالي دي، ټول تدبیر د الله تعالی دی، د هیچ چا سره هم څه اختیار نشته، ځکه الله تعالی په سورة الحاق کې فرمایلی دي چې د دوی نه زیات ګمراه څوک کیدی شي چې دوی الله پریږدي او د هغوی پوجه کوي، چې هغوی د قیامت پورې دوی له جواب نشي ورکولی او دوی د آواز ورکولو نه هم بې خبره دي. هغوی ته دا پته نشته چې موږ له څوک آواز راکوي، په دوی باندې کومه وحي راغلی ده چې د هغې نه دوی ته پته لګي چې دوی زموږ آوازونه اوري او بیا هغه سی کوي هم. ذالک عالم الغیب والشهادة العزیز الرحیم، الله در ته پته ده چې څوک دی، هغه عالم الغیب والشهاده دی، ځکه خو هغه تدبیر هم کوي. کو چاته دا علم نه وي چې څه کیږي زما په کائنات کې او یا زما د بندیانو او مخلوق سره څه کیږي، نو هغه به څنګه تدبیر کوي؟ چې د چا سره غم وي نو هله هغه تدبیر کولی شي د ټولو سیزونو، د غیبو او حاضر. یوه خبره دلته یاد ساتئ، دا غیب چې ورته ویلی شوی دی نو دا غیب د الله تعالی د پاره نه دی، دا غیب زموږ د پاره دی. کوم سیزونه چې په حواسی خمسه کې نه راځي، نه هغه موږ وینو، نه یې اورو، نه یې بویولی شو، نه یې محسوسولی شو، نو هغه غیب دی. د مثال په طور په غیب کې سوسو راځي، زمونږ ماضی یعنی پرون یا بله ورځ، هغه غیب په دې دی چې د هغې پته نه لګي چې څه شوي وو په هغې کې، او یا لکه زمونږ ماشوموالی چې وو. را روان ژوند هم زمونږ د پاره غیب دی، غټې غټې سیارې یا ستوري په هغې کې چې څه کیږي زمونږ د پاره هغه غیب دی. وړوکې مخلوق لکه بیکټیریا، جرمز چې دي زمونږ په لاسونو باندې، د هغې موږ ته پته نشته. وسو چې د نظرون نه پنا دي، نو هغه هم زمونږ د پاره غیب دي، لکه زمونږ په خېټه کې څومره جراثیم دي، ویلی شي چې ښه جراثیم هم وي او بد هم وي، دا هم د ژوند یو شی دی. د ځمکې د لاندې د الله څومره مخلوق دی، د سمندرونو په تیارو کې چې کوم سیزونه دي، دا ټول غیب دي زمونږ د پاره. او الله تعالی صرف دا نه دی چې هغه هر یو سیز پیژني، بلکې د هغې هر ډیټیل هغو ته پته ده، د هغوی د هرې معاملې او د هر ضرورت ورته پته ده. او سوچ کوی ورکوټی چینجی دی، الله تعالی هغه هم پیژني، هغو ته ګوري، د هغو اوري، د هغو ضرورتونه پوره کوي، او دا تعرف الله تعالی کوي چې الله تعالی هغه داسې دی لکه څنګه چې مخکې و فرمایل چې الله څوک دی، هغه پیدا کړی دی اسمانونه او ځمکه. الله څوک دی؟ عالم الغیب و شهاده دی. د اسمان نه راکوزېدو واله سیزونه هم هغه پیژني او بره خطو واله هم. د ځمکې پټ سیزونه ورته هم ښکاره دي او کوم چې بره په ځمکه دي هغه ورته هم پته ده. چې کوم ختمیږي د هغې ورته هم پته ده، کوم چې په هوا کې الوزي د هغې ورته هم پته ده، او د شهاده یعنی ښکاره سیزونو ورته هم پته ده. چې کوم پټ سیزونه دي هغه ورته هم پته ده. ونې، غرونه، د هغې د پاسه چې څو کېږي، د ځنګلونو، دریابونو، د پټو، د هغې د وړو وړو ذرو ورته هم پته ده. د سمندر او د هغې د قطرو ورته هم علم دی. د ماهیانو، د مارانو علم هم لري. چې جبرائیل علیه السلام او نوري فرشتې څو کوي، د هغې ورته هم پته ده. د انسان او جناتو د هر څو ورته هم پته ده. او دومره کامل دی د هغو علم. داسې نه ده چې هغه یو څیز ته وګوري او د بل نه غافل شي. داسې نه ده. انسان داسې وي که نه چې یو طرف ته مخ کړي نو د بل طرف ورته پته نه وي. کو د کور کار کوي نو جاب ترینه خرابیږي، کو جاب کوي نو کور ترینه خرابیږي. د بچو ورته پته نه وي چې هغوی په سکول کې څو کوي. کو څوک پټي یا رو رو خبرې کوي نو مونږ یې نه اورو چې دی څه وایي، او کو ډېر په زوره هم لګیا وي نو مونږ پرې نه پوهیږو چې دی څه وایي. او الله رو خبره هم اوري، په زوره هم اوري. کو په زړو کې څوک سوچ کوي د هغې نه هم خبر دی. او چې کله مونږ ویښ یو نو هله راته د هر څو پته وي، چې کله مونږ اودو یو نو بیا خو مونږ ته هیڅ علم هم نه وي. لا تأخذه سنة ولا نوم. نه هغو لپاره کالي راځي او نه خوب. کو د شړشمو یو دانه چرته پټه شي، کو هغه غار وي یا پاسمان او ځمکه کې دننه وي، الله تعالی ته د هغې علم دی. مونږ خلک هم په سیټلایټ باندې ګورو، لیکن د خلکو حال دا دی چې د ملایشا یو جاز ورک شو او د هغې پته ورته نشته. انسان خو لا پرېږده وه، دومره غټ جهاز وو او پته ورته هم وه چې د کوم ځای نه کوم طرف ته روان وو. تر نن ورځې پورې میلاو نه شو چې هغه څه شو. نو دا وګورئ د انسانانو حال. او ډېر کوششونه پسې وکړو، ډېرې آلې استعمال کړې، ډېر هر څه پسې ولګول چې هغه جهاز تلاش کړي، ځان یې مړ کړو، خو جهاز ورته میلاو نه شو. په سمندرونو کې وکتو، بیا هم ورته میلاو نه شو. دومره نیمګړی دی د انسان علم. نو انسان کو یو طرف ته ګوري نو دویم طرف ته غافل کیږي. او سوچ کوئ چې کله انسان په غوسه کې راشي نو بیا یې ذهن کار نه کوي. چې کله بدلا اخلي نو علم یې ختم شوي. چې بوډا شي نو هم علم ختم شي. یو لفظ ورته یاد نه وي. چې ماشوم یي نو هم عقل کم وي. نو ماته دا وایه چې د انسان سره څو علم دی. د انسان خو د الله تعالی د علم سره مقابله نه شي کېدی. د دې خو د سره کمپیریزن شته دی نه. خو زما د وینا مقصد دا دی چې کله انسان فیصلې کوي د ژوند په معاملو کې، چې څنګه ژوند تیر کړم، څو خورم، څو څکم، په بازار کې څنګه لیندین وکړم، څنګه ښځه جوړه شم، څنګه مور جوړه شم، په دې ټولو سیزنو کې چې کله بنده فیصله کوي نو د خپل علم په وجه باندې کوي. او د الله تعالی علم هیر کړي. په دې خبره پوه شوئ چې زه ولې تاسو ته د الله او د انسان د علم کمپیریزن کومه. منی خو ټول خلک دا خبره چې ها زموږ سره د سو علم دی. چې درته پته ده چې ستا علم مکمل نه دی، ناقص دی، نو بیا ولې د دغه علم مطابق فیصلې کوې؟ بیا یې په الله باندې ولې نه پرېږدې چې هغه دې ماته ووایي او هغه دې ماته وښیي؟ ځکه چې د هغو علم کامل دی، مکمل دی. په سمندرونو کې چې څومره اوبه دي نو دا علم د هغو سره دی. زما او ستا سره نشته. د یوې یوې قطرې علم د هغو سره دی. د یوې یوې قطرې چې څومره وزن دی، یو یو قطره چرته ده؟ په سمندر کې ورته د میانو پته ده. په دې میانو کې به کوم میې بل میې خوري دا ورته هم پته ده. کوم ښکاري به کوم یو ښکار کوي، څومره به د دې ټوکړې جوړېږي د دې ورته پته ده. د دې یو ټوکړه به کومه پیشو خوري او دویمه ټوکړه به کوم یو مارغو خوري دا ورته هم پته ده. دا انسان چې میې خوړلی دی به د دنیا په کوم یو ځای کې مري؟ کو ټول یو ځای ودرېږي نو الله تعالی ته د ټولو پته ده. تاسو ماته ووایئ چې د دې نه پس انسان دا وایي چې زما سره ډېر غټ علم دی او زه ډېره ښه پوهېږم چې څه صحیح دي او څه غلط دي. ما ته څنګه تلل دي، سبا به څه کېږي، ما ته خو دومره هم پته نشته، ما ته خو د خپل مرګ پته نشته چې کوم ځای به راځي. هغه چې د ټولو کارونو تدبیر کوي، د عزت او ذلت فیصلې کوي، چاله دولت ورکول دي، څوک فقیرول دي، چاله څه ورکول دي، او یا څومره وریځې به د کوم ځای نه اوچتېږي، چېرته به ځي، په غرونو باندې به چېرته واوره ورول وي، د باران کومه قطره په سیپۍ کې ځي او ملغلره به ترینه جوړېږي، کومه یوه به د انسان په خوله کې ځي او د هغو تنده به ماتوي، کومه یوه به د بیزې په خوله کې ځي او پی به ترینه جوړېږي، کومه یوه به د غوا په خوله کې ځي او د هغې نه به غوښه جوړېږي، د هوسۍ په خوله کې به ځي او د هغې نه به مشک جوړېږي، د لړم په خوله کې به ځي او د هغې نه به زهر جوړېږي، د ګبین د مچۍ په خوله کې به ځي او د هغې نه به ګبین یعنی شهد جوړېږي. الله تعالی ته ټوله پته ده، ځکه هغه د دې تدبیرونه کوي. سبحان الله.